په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ ده او د 2019 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرې ګړې کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبۍ د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه له اسمبلی نه د منظور شوي قانون خلاف به عدالت ته ورځي. په 400 کې د شخصي سکولونو اتحادیې د نوي حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف احتجاج کړي او د امریکا په کالیفورنیا کې په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې 2 وژل شوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منصوري دو خلاف به عدالت ته ورځي چې له مخې د قبایلي ضلعو معدنیات حکومت ملکیت ګرځول شوي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو وویل دغه قانون په تعدي سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشر ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل
د کربون روپو مدنیات کې دلته پراته دي، نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکولو لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دی خلافو موږ عدالت ته ځو.
خود مدنیات صوبایي وزیر امجد علي ویل چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو ترمنځ لانجو د هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو دراوستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې هغه فهرست ورکړ چې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت د نهې پورې صوبایي حکومت ته د دغه لیست وړاندې کولو حکم کړو. د اورېدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیس یو فریق شبیر حسین گیګیانی بیگا مشال ریډیو ته ویل حکومت عدالت ته د دې لیست فلحال د نه خپرولو خواست وکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ بنچ د هغه قانون په اړه اورېدنه کوي چې له مخې مشکوک کسان تر نامعلومه موده په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدای شي. پېښور هایکورټ د اکتوبر په 21 د دغه قانون په اړه پریکړه کړې وه او صوبایي حکومت ته امر کړی و چې حراست خانې دې په زندانونو بدل کړي، خو حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د کیس اورېدنه نن بیا کیږي. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د شخصي سکولونو اتحادی او زده کوونکو د حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف مظاهره کړې. د سکولونو ځینو استادانو او زده کوونکو د مظاهرې پر مهال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د 9 او 12 جماعتونو د بورډ امتحان په ځای په یو ځای د اخستو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د مظاهرې یو ګډونوال او د شخصي سکولونو اتحادی صوبایي جنرل سیکرټري جاوید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د تعلیمي پالیسۍ نتیجې به د زده کوونکو لپاره ښې نه وي.
ایٹا چې کوم دي کې ایڈمیشن کی اوپن میرټ باندې پنجاب کې پسند کې بلوچستان کې دا 9 او دا 10 بیل بیل ایگزام دي. نو دې راوځي هغه مشمول نمبر زیات دي، زمو مشمول نمبر کم دي. چې کله د ایټا ټیسټ شین بدی په بنیاد باندې زمو مشمول په ټیسټ کې پاتې کیږي.
خود تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته ویل چې شخصي سکولونه احتجاج د خپلو ګټو لپاره کوي او د حکومت د پالیسۍ مقصد دا دی چې په ټول هیواد کې د تعلیم معیار یو شان شي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای کا وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړی وین او دوی بخپل احتجاج ټول ملت په غزولو باندې نو مجبور شوه. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشرانو چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الهی سره د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد په ټولو لویو لارو موجود دي او په جمهوری انداز کې خپل احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې وروسته لاغي کړي چې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 1 پیل شوی احتجاجي ناسته د نومبر په 14 ختم کړه او د احتجاج دویم پړاو یا پلان بی اعلان کړ. نن د لاهور هایکورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف نوم له ECL یا ممنوع الخروج فهرست څخه د لری کولو مقدمه اوریدنه کوي. پرون د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په لاهور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړو چې عدالتونو نواز شریف ته ضمانت ورکړي دی، خو حکومت د علاج لپاره د نوموړي بهر ته تک د 2 روپو ضمانت ورکولو سره مشروط ګرځولې دی. د هایکورټ 2 بنچ پرون د مقدمه اوریدنې پر مهال له حکومت جواب غوښته دی. مخکې شهباز شریف په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د نواز شریف بهر ته د درملنې لپاره د حکومت شرط د منلو وړ نه دی. او د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان ویل چې شهباز شریف دوه مخیزه پالیسی خپل کړی او ولسته دوکه ورکوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. چارواکي وایي یو شپږ کلنه لک پرون د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په اسکول کې په ډزو 2 زده کوونکي وژلې او درې نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي خارګوټي کې د اسکول ورځ د پیلې دو لک سات مخ کې وشوه. دغه مشکوک زده کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی. د لاس انجلس یو پولیس چارواکي وویل چې په پیښه کې یو شپږ کلنه جینۍ او یو 14 کلنه لک وژل شوی دي. امریکا د فرانس هغه وړاندیز غیر ذمہ بللی چې له مخې په جیلونو کې د زرګونو سخت دریځو قیدیانو په عراق کې عدالت ته د وړاندې کولو یې ویلي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اروپایي اتحادیانو ترمنځ په دې اړه مخالف نظرونه مخې ته راغلل چې په شام کې له زرګونو نیول شوو سخت دریځو سره باید څه وکړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې اروپایي او نور هغه هیوادونه چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي په کار ده چې په عراق او شام کې د خپلو نیول شوو وګړو خلاف په خپل هیواد کې دننه عدالتي کاروایي وکړي سو دغه ډله په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې سیمې واپس وانخلي. نوموړي وویل ائتلافي هیوادونه باید نیول شوي زرګونه بهرني جنګیالي واپس واخلي او چې کوم ظلمونه یې کړي دي حساب کتاب دې ورسره وکړي. او په پیښور کې درې دیرشمې قومي لوبې دوام لري چې پکې پرون په مختلفو سیالو کې لوبغاړو برخه واخیسته. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی ځل دی چې په پیښور کې قومي لوبې کیږي. پرون په اتباد سپورټس کامپلیکس کې د آرچری یا د نخې ویشتو سیالۍ شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا لوبډلې دریم پوزیشن ترلاسه کړې. د خیبر پښتونخوا د نخې ویشتو د ټیم مشرې سارا خان مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا ټیم چې تھرڈ پوزیشن باندې په ټیم ایونت کې او دا زموږ لپاره ډیره د غټه او د فخر خبره ده چې موږ ډپارټمنټ هم شاده کړو صوبې هم شاده کړې د خپل د صوبو ټرافي مو برقراره مو ساتله.
په پیښور کې قومي لوبې د نومبر پر 9 پیل شوې چې د نومبر تر 15 به دوام ولري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د کرن صوبې له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 170 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپۍ لس پیسې او په 220 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 170 روپۍ لس پیسې او په 170 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12، بنو کې 21 او 14، ژوب کې 15 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. و خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د قبایلی ضلعو د مدنیاتو سرکاري کولو په اړه منظور شوی قانون مسترد کړی دی.
کولی دوی په یو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول نو د هغه په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مانی کومونه نه زینه مانه مدلته.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د حراستي مرکزونو په اړه معلومات د سپریم کورټ سره شریک کړي دي. په بلوچستان کې د حکومت مخالف ازادي مارچ په دویم پړاو کې مظاهره چانو یو شمیر لارې تړلې دي.
د یخ لوج زخه موږ د ورځې خالی د کشش ودلې د دې معنی موږ دا ده چې دا تحریک به جاری وي.
په چارسده کې د پرایویټ سکولونو استادانو او شاګردانو د حکومت د نوې تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاج کړي.
پنجاب کې په سندھ کې په بلوچستان کې د 9 او د 10 بیل بیل ایگزام دي د فرست یا سیکنډ ریزلټ بیل ایگزام دي د هټ د بورډ ایگزام نشته. نو دې راوځي نه هغه مشمول نمبر زیات دي زمو مشمول نمبر کم دي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلو مدنیات سرکاري ګرځولې دي. دا په داسې حال کې دا چې هلته موجود مدنیات د قانونو شریک او ځینې د خلکو ذاتي هغه دي. اپوزیشن ګوندونه او فعالان د حکومت دا ګام په وسایلو قبضه ګڼي. حکومت بیا وایي له دې سره به نه یوازې په بیلابیلو سیمو کې د مدنیاتو پر سر شخړې هوارې شي بلکې سیمې ته به روزګار هم راشي. تفصیل د ظفرخان په راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14 د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د قبایلي ضلعو ټول مدنیات سرکاري وګرځول. قبایل تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شوی دي. له باجوړه د پختونخوا اسمبلی غړی سراج خان له اوږدې مودې راهسې په قبایلو کې د مدنیاتو کاروبار کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت د بحث پرته مسوده منظور کړه. هغه ویل که حکومت په دې مسوده بحث کړی وي نو دوی به خې مشورې ورکړی وي، ځکه چې هغه په دې برخه کې ډېر معلومات لري.
بے گرینائڈ دے، بے کافر دی، کرومائڈ دے، پدے کے نیپرائڈ دے، سرپرٹین دے، گرین گارنیٹ، ریڈ گارنیٹ، پدے کے ٹونلائٹ دے، پدے کے آئیڈوکریز دے، پدے کے کرسٹل دی، پدے کے کوارٹز دے.
پہ قبائلو کی مادنیات دا قامونو او خیلونو جائیداد دے، او زنی بیا دا خلقو ذاتی ہم دی. هغه مادنیات چی پہ غرونو او شاملاتو کی دی، نو دا قام ټول وګړي پہ شریک خرڅوي او ګټه یې ټول خلق پہ خپلو کی تقسیموي. دا مادنیاتو سرکاری ګرځولو پہ اړه مسوده چې کلی اسمبلی ته وړاندې شو، نه دا اپوزیشن غړو ور باندې سخت احتجاج وکړ او د حکومت پر ضد یې ناری وهلې. په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د مادنیاتو او وسایلو د پرمختګ د سټینډینګ کمیټې غړی میا نثارګل وای، د مادنیاتو په اړه حکومتي بل د قبایلو په وسایلو د قبضې مترادف دی.
د مادي متحفظات کې بده چې حکومت په کیسه پر ځای راوستي چې خپل خلک په یادت کوتونه په وګړي کې
خود مادنیاتو صوبائی وزیر امجد داردوی وای په قبایلو کې پر مادنیاتو د خلکو او قانونو ترمنځ شخړې وي او د دې قانون سره بنې یوازې د غلنجې ختم شي، بلکې خلکو ته به په خپلو غرونو او درنګونو کې روزګار هم په لاس ورشي. فعال او د قبایلو د ځوانانو تنظیم مشر ریحانزیب په قبایلو کې د وسایلو او مادنیاتو په اړه معلومات راټولوي. هغه وای په قبایلو کې تر ټولو زیات ماربل او کرومایټ دي.
ټوله قبایلی اضلاع کې 35 میلیون ټن کافر چکم دی موجود دی، 2 میلیون ټن چکم د زمنګ سره میگنیز موجود دی، 135 میلیون ټن چکم د زمنګ سره جپسن چکم دی، دا ماربل کان دا موجود دی.
اپوزیشن ګوندونه او فعالان دا انتقاد هم کوي چې قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروسته نه یوازې حکومت هلته د پرمختګ کارونه نه کوي، بلکې برعکس وسایل ورڅخه اخلي. خو حکومت وای په قبایلو کې ځینې اصلاحات کړي او دا عمل لا دوام لري.
اوردونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دغه قانون د منځرېدو غندنه کړې ده. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وویل چې د قانون ډېر په توندۍ منظور کړل شوی او په دغه اړه د اپوزیشن مشران بحث ته نه دي پرېښودل شوي. دوی زیاته کړې چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه مهال په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند به د دغه قانون په ضد عدالت ته ځي.
د کربون روپو مدنیات چې دیل ته پراته دي، نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو، نو هغه خپل سرمایدار ټوله چې دا د قانون په ذریعہ ته لارا واره چې دا ټول د آمدن لوی لوی ذریعہ یا دا سور وسایل د پښتنو په وطن کې چپراتی دي چې دا دغه جولای ته وغورځي. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دي خلافو موږ عدالت ته ځو.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د غوی بدنیتی په ګوته کوي، ځکه چې دغه قانون د اسمبلی د کاروایي په ایجنډا کې موجود نه وو او مخالف ګوندونو ته په دې د خبرو کولو موقع ور نه کړه.
ته دا وایي چې یو د بل ملک خلک دي او دوی هلته هغه مدنیات باندې قبضه کوي غواړي، خو دا به داسې ونه شي چیرې هم دوی دا غرمان منشي پورا پر رولز اف بزنس کې اسټ پروسیجر لاندې عمل نه وکړو. نو ټیک تو عددی اکثریت خود دوشتا بل خود یې اسې پاس کول شو، خو دوی بل دوس پدې کو چې دوی بدنتی دا پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو قانونه به هیڅکله دا قانون ونه مني.
بالکل یې دوی په یو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځوله، نو د هغې په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مانی؟ کومونه نه زه نه مانم. دلته
د اپوزیشن یوې بلې غړي نګت اورکزی تور پورې کړو چې د تحریک انصاف سرمایه‌دارانو ته د مدنیاتو د ټیکو ورکولو لپاره حکومت دا قانون سازی کړی ده.
بالکل مونږ د پکار دي چې مونږ لیجسلیشن وکړو، لیکن دا سي نه چې چاته هم پتاونه لګي منرال والا بل رالو او هغه ټول ټیکې چې ده کتا سو اوس به زما کوېشن به داخليږي آی کې بتا سو پتاونه لګي چې سومره ټیکې چې دي نو هغه جانګیر ترین ته تدې دي.
خود خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي دغه قانون د منزورولو پر مهال د ریس خپل کړي وو چې په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په سر د قومونو د لانجو د حل کولو او په غیر قانوني توګه د مادنیاتو د راوستلو د مخې نیولو لپاره یې دا قانون د اسمبلی نه منظور کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د حراستي مرکزونو په اړه معلومات د سپریم کورټ سره شریک کړي دي. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ 15 کسیزه ډله د اکشن ان ایټ قانون په اړه د مقدمه اوریدنه کوي. دا قانون په 2011 کال کې جوړ شوی چې تر مخه امنیتي ځواکونه مشکوک کسان تر نامعلومه مودې ځان سره ساتلی شي. د قانون پوهان وایي چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. تفصیل ظفر خان راکړي.
په سپریم کورټ کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون په اړه د کیس اوریدنې په محل عدالت خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی و چې په قبایلو کې د حراست خانو په اړه معلومات ورته ورکړي. قانون پو او په یاد کیس کې فریق شبیر حسین گگیانی وای خیبر پختونخوا حکومت عدالت ته د حراست خانو په اړه لیست ورکړ خو په راز کې د ساتلو خواسته ورته وکړ. د عدالت د پرونی کارروایی په اړه نوموړی بیګا مشال رډیو ته ویل
دا یینو د قانونو د بنیادی حقوقو د بشری حقوقو خلاف یو قانون دی. قانون کې هغې کړي دي چې دا انټرنل سنټر په صوبایي حکومت سره خو په حقیقت کې دا څه نشته دي چې دا انټرنل سنټر صوبایي حکومت سره دی. پته نه لګي چې دا چا په تحویل کې دي. عام ملک معزز بنچ هم دا مو چې دا د پاکستان په جوډیشل هیسټری کې د ټولو نه امپورټنټ کیس دا دی ځکه چې په دې کې خو د خلکو فنډمنټل کانسټیټیوشن رائټ
شبیر حسین گگیانی ویل حکومت لدې وړاندې عدالت ته ویلی وو چې د دغه حراست خانو شمیر 12 خو وروسته ورته ویل چې حراست خاني ودی. هغه ویل کړه شمیره او پدې کې د ساتل شو کسانو په اړه معلومات به عدالت د پریکړې او دغه لیست د خبرېدو وروسته وشي. په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې مسله له پخواره هڅه روانه ده خو پدې کې زیاتوالی وروسته له هغه راغله چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په محل مرکزی حکومت په 2011 کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون جوړ کړ. پدې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلوم مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بیلونه منظور کړي وو او بیا سکال په اگست کې د صوبې گورنر د یو فرمان له مخې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د اوریدنې په محل پرون سپریم کورټ تخپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې په دغه حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته خطر دی. قانون پوه شهاب خټک وای د حکومت دا دریز کمزور دی او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوی زرګونه کسان د څو کلونو تر بند تیرول وروسته خلاص شوی دی او د دوی پشان نور ډیر بی ګناه خلک به هم په دغه حراست خانو کې موجود وي.
خو په تیر یو نیم کال کې کم از کم 2-3 لور زره کسان په هغه کې را خوشې کړی شوی دی. دا خلک دي چې دا تیرو تو کارو نه شپږو کارو دا ریاستي سنټرو کې په حراست کې وو او هغه چې را پرېښلی شول نو هغې ته همدا وویلی شول چې یاره موږ تاسو غلطۍ سره نیولي وای. که د دې قوانینو بې دریغه استعمال وشو په مستقبل کې نو بیا خو به پښتنو په هر کور کې به د یو کس دغسې د شک د دغه په بنیاد نیسي د غلطۍ په بنیاد او دا غلطۍ به جاری وي. نو موږ بهرحال داسې ګڼو چې دا غیر انساني غیر آئینی قانون ده او ریاست ته نه دي پکار چې د دې د قائم ساتلو کوشش وکړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 18 خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د صوبې ټولو حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او په هغه کې بندي کسانو نمونه دي په وو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ چې ټاکل شوی نن یې بیا اوریدنه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت مخالف ازادي مارچ په پلان بی عمل پیل کړی او مظاهره چانو په لورلای کې د کوټې ډېر غازی خان ترمنځ لوی سړک د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. د دې په نتیجه کې په سلګونه ګاډي د سړک دواړو غاو ته اوغاړو ته درېدلې دي. اپوزیشن وایي تحریک الاباد دوام ورکوي بلخوا د بلوچستان حکومت د لارو تړل غندلې دي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د ازب اختلاف د پلان بی په اړه تیر مازګر په کوټه کې د ازب اختلاف د جمعاتو یو غونډه وسوه. د غونډې د پریکړو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا الواسی اول چې دوی به د حکومت په ضد پر پلان بی عمل د جمعې د ورځې څخه پیل کړي.
د 16 تاریخ بیا د رئیس وال خان ورو باندې شي او د تبتان روډ چې د کوټ سره مداوی دا ورو باندې د 13 تاریخ پورې بزمور په د صوبې د مختلف د غټ
پښتونخوا ملی اومی گون صوبائی سرمنشی ادرویم زیارتوال زیاده کړه چې د دوی د احتجاج مخه د نړۍ پام په هواد کې په کال 2018 کې سیوی د درغلی څخه ډکو انتخاباتو ته راړول دي.
موږ د خپل صوبې د صورتحال د موسم په حواله باندې پریکړې وکړي او په هغه کې دا خبره راوستله چې موږ له سهاره تر ماښامه لارې بندولای شو. په شپه زموږ ټمپریچر منفی ته ځي، مسافرو ته هم، ترانسپورټرو ته هم او زموږ خپلو کارکنانو ته هم. د یخ له وجې څخه موږ د ورځې خالي دا کښېښودلې. د دې معنا زموږ دا ده چې دا تحریک به جاری وي.
بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو د ازب اختلاف له لورې په صوبه کې د سړک نو د بندولو هڅه غندلې ده او ویلې دي چې د دې عمل څخه عام ولستر زیات اغیز لاندې راځي. د نوموړي لور په جاري سوي او بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د ازب اختلاف د عمل په صوبه کې د امنیت دورانولو په ذات یو سازش دي کوم چې بدوی د ناکامۍ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې موږ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف ازادي مارچ دویم پړاو اعلان کړی، د دې په نتیجه کې د جمعیت العلماء اسلام او ملګرو ګوندونو فعالانو ځای په ځای سړکونه تړلې دي او د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي. دا چې د جمعیت العلماء اسلام د احتجاج دویم پړاو څه معنا لري او آیا دا به څه نتیجې ورکړي او کنه، په دغه موضوع د ګل ایاز راپور ورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نوي. په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوري قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دینه پس خو دا خبرې تصادم طرف ته بزي ځکه چې اوس پر حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي خو یو بل باندې غرض نه لیکل شوی. خو دا چې کله راته خبره شروع شي نو بیا به تصادم ته خبره زی او نو بیا سره ویل شي څه شکل باخلي او دا هغه یعنی تنش اټنشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا زیاتېږي. تجربه کار سره دی نو چې راوتل څه خو په نظر کې وي. البته دا سره نشي ویل چې نتیجه به څنګه راوځي خو یقینا چې څه یو بطری به د سره وي او بل طرف ته حکومت ته
جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 8مه له کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په 11مه اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید مشال اړ دی ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخکار کوي.
دا څه اوس پور ښکاری چې اوس پور دې دام ویل دي چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکه هم کولې چې دونه کسان نه دی راوستي دي خو 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان
خبریال هارون رشید تکړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناشته شوی دي او ځینې مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړي خو جمعیت العلماء اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنگ ورکړی دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال حسن خان مشال ویل مولانا فضل الرحمن د واپسۍ لار لټول زکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره ذرات موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې او ځاتره هغه دي چې تر ځاکار وي کم چې هغه جلو کپو هغه کم سکیورټي والو ځاتره هغه نور به چې کم دې هغه مر خلک نو چې کم ورک نوټیسینګ وو نو زه مې چیرې لکه مولانا سه بوچ بس راشه وس موږ خپل اهداف حاصل کړل موږ اسلام آباد ترالو پی ټی آی ته موږ شو کړل چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دې موږ د دې نه ځات خلک راځي شو وس دا د دې دا وګڼه چیرې لکه بس دا یو هغه واپسی ما ته وکړی چې دا واپسی ده.
حسن خان زیاته کړ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14 په ټویټر باندې لیکلی چې د مولانا پلان بی سیاسي بدهواسي پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکامه شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,118 13,580 او 10,380 کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پرایویټ یا شخصي سکولونو د اتحادیې د سوري لاندې د حکومت د نوې تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه پریکړه شوې چې د نهم او لسم او دغه شان یو لسم او دولسم جماعت امتحانونه به په یو ځل اخیستل کیږي، خو د پرایویټ سکولونو استادان وایي چې د سرباز د کوونکي د نورو صوبو د زده کوونکو پرتله لږ نمبر اخلي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا ناره د دغه مظاهر چانو دی. په دې موخه طاهر امین چې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پین نومې تنظیم غړی او استاد هم دی، مشال لیړو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نهم لسم او بیا د یو لسم دولسم جماعت د بورډ امتحانونه په یو ځای او په یو کال د اخیستلو پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې د پاکستان نورو صوبو او په نړۍ کې هم دا وخت د سمیسټر یا د جدا جدا امتحانونو اخیستلو جدید نظام دی.
یو خودي د نهم لسم یو لسم دولسم د پاره دی کمپوزیټ امتحان ورکو. کمپوزیټ امتحان مطلب دا دی چې په نهم کې به دی امتحان نه ورکي او دوه کاله پس د لسم په اخره کې به دی په دوه کاله امتحان په ځای ورکي. دغه سي د یو لسم او د دولسم نه پاره ده. اوس ټول دنیا جي سمیسټر طرف ته روانه ده، ټول ار سر شارټ شارټ اسسمنټس کیږي لګ لګ ټایم پس چې اسانه وړوتم زر کور کیږي.
جاوید احمد چې هم دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټری او د یو شخصي سکول مشر او استاد هم دی، وای چې د دې پریکړې اغیز به د پښتونخوا د زده کوونکو په نتیجو وي او هغه داسې چې کله دوی په میډیکل انجینیرنګ یا نورو پېښور کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي اخلي د نورو صوبو د زده کوونکو نه به دوی ورستو پاتې وي.
دا ایټا چې کوم دي کې اډمیشن کیږي اوپن میرټ باندې، پنجاب کې، په سندھ کې، په بلوچستان کې د 9 او د 10 بیل بیل ایگزام دي، د فرست ایئر سیکنډ ریزلټ بیل ایگزام دي، د ایټ د بورډ ایگزام نشته. نو دې نه وجه نه هغه مشمول نمبر زیات دي، زمو مشمول نمبر کم دي. پښتانه آلري چې کوم دي د شرګي د وجه نه د مختلفو دشمن پالیسو د وجه نه مشمول زمو غړي په تزلزل باندې شکار دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم خصوصي مشیر ضیا الله بنگش شرم چې کله په دې حق لا تماس ونیول، نو هغه مشال لیړو ته ویل چې دغه احتجاج کوونکي یو څو شخصي سکولونه دي چې خپل مفادات یې دي او دا د ټول ملک لپاره د یکسان نظامي تعلیم په لور یو ګام دی.
دغه اتم بور ورځ کومه فیصله نه ده صرف صوبایي حکومت خبر پښتونخوا نه کړی، بلکې دا مرکزی سطح باندې د شفقت محمود صاحب په سربرایي کې څلورو صوبو کشمیر، ګلګل، بلوچستان نه کړه. خو پرایویټ سکولونه لري یې خپل ځان لپاره پوری سره په دې کمیټې کې د دین نمائندګان نه مرکزی سطح باندې او د وفاق المدارس ولا خلق ناسو نو دا یو شی ترغلې د امداد خیر تر بس مو حکومت نن دا ډیسیژن وکړ او امپلیمنت شو.
بل خو دا احتجاج کوونکي د پرایویټ سکولونو مالکان او استادان وای چې تعلیم په میدان کې کوم نوې سیړنې شوې دي، نو د هغې تر مخه سمستر سیستم یا نظام د دې وخت د زده کوونکو لپاره د زده کړو په لحاظ هم او د نتیجو په لحاظ هم غوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د ملیحه مرزا دنا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منظورېدو خلاف په عدالت ته ورځي چې له مخې د قبایلي ضلعو مدنیت حکومت ملکیت ګرځول شوی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو وویل دغه قانون په تادي سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړې. خو د مدنیاتو صوبایي وزیر ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو ترمنځ د لانجو د هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د وستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې د بندیانو د هغه فهرست ورکړ چې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت نه پوره صوبایي حکومت ته دغه لیست وړاندې کولو حکم کړی. د اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیس یو فریق بیګا مشال ریډیو تویل حکومت عدالت ته دغه فهرست فلحال د نه خپرولو خواست وکړ. په چارسده کې د شخصي سکولونو اتحادیې او زده کوونکو د حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف مظاهره کړې. د سکولونو ځینو استادانو او زده کوونکو د مظاهرې پر مهال پرون مشال ریډیو تویل چې د نهم لسم او یو لسم دو لسم جماعتونو د بورډ امتحان په یو ځای د اخیستلو پرېکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړې وي نو دوی په خپل احتجاج ټول ملک ته په غځولو باندې نه مجبور شوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشرانو سره د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد په ټولو لویو لارو موجود دي او په جمهوري انداز کې خپل احتجاج کوي. نن د لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون رابر نواز شریف نوم له ACL یا ممنوع الخروج فهرست څخه د لرې کولو مقدمې اوریدنه کوي. چارواکي وایي یو 14 کلن هلک پرون د امریکا په کالیفورنیا کې په یو سکول کې په ډزو 2 زده کوونکي وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. دغه پیښه پرون په سانتا کلارا ټنومي ښارګوټي کې د سکول تر پیلېدو لږ سات مخکې وشوه.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو سرج اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د مولانا فضل الرحمن په آزادۍ مارچ لیکلی او وایي په موجوده وخت کې به د جمعیت العلماء اسلام فی دغه دیارلس ورځنۍ درنا یا احتجاج تر ټولو زیات بې ګټې سیاسي تمرین یا مشق ګڼل کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې د احتجاج لپیل په دې کې سر سیاسي ستراتیژي په نظر نه راتله او مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلس پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری او د نور اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د درنې نه کولو خبرې د اهمیت ورنه کړو او بل پلو حکومت هم د یریدو ظاهره ونکړه. ادارې وی بل پلو مولانا فضل الرحمن پلان بی هم اعلان کړي او د درنی ختمولو په وخت کې خپل کارکونانو ته ویل چې خوارشي او خپل سیمو کې غټي لارې بند کړي. خو ښکاری داسې چې د مولانا دا ګام به هم له ناکامۍ سره مخ شي ځکه چې لدی عمل به د ولس په مشکلاتو کې نور هم زیاتواله راشي. ادارې اخري کوي په داسې حال کې جمعیت العلماء اسلام فعل په کار دي چې له حکومت سره مذاکرات جاری وساتي او دارنګ باید چې حکومت هم د سیاسي ګوندونو سره بامانی مذاکرات جاری وساتي ځکه چې دارنګ احتجاجونه د ملک اقتصاد ته ډیر نقصان رسوي. جنگ روس پڼ خپلې دریا کې وای پاکستان د تاریخ په داسې پړاو ولاړ دی چې هر ننګونه د هله توجه غواړي. یو خو اقتصادي بحران، ګرانۍ او بیروزګاری ولس پریشان کړي، نو بل پلو د هندستان سره د کشمیر مسلې او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس مسلې دا هیواد له ننګونو سره مخامخ کړي. ادارې وای په عین حال کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجونه هم روان دي او دارنګ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ مشروط اجازه ورکولو معاملې نور بحثونه هم پیل کړي. ادارې وایي په داسې حال کې زیرک او پوه سیاستوال چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړي چې د نواز شریف بهر ملک ته د تګ ډیره ښه فیصله ده او دې لړکی د دې د خرابونکو خلکو مشورې دي نه مني او باید چې دې لړکی د ډیل یا جوړجاړي له تاثیر حکومت ځان بچ کړي. ادارې اخري کې وایي ملک ته ورپېښې ننګونې غوښتنه کوي چې حکومت او نور سیاسي ګوندونه د سختو رویو نه ډډه وکړي او خو به دا وي چې حکومت د دې پیل وکړي او ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي او د ملک د ګټې لپاره په ګډه سرکار وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې ګارډن ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې د کار روزګار لپاره د نارینهو د تګ له امله زنانه یا ښځې له خرابو حالاتو سره مخ کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په عراق کې د حکومت خلاف مظاهرو په اړه لیکي چې دغه هیواد وار لمحه جګړې او تشدد ځپلې دي او مظاهره کوونکي د ښه روزګار او اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتي دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ګڼ شمیر سړي د کار روزګار او پر امن ژوند په تکل له هیواده بهر تللي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، په کورونو کې د نارینهو غیر موجودګۍ له وجې د ښځو ژوند ورځ تر بله په خرابېدو دی. ورځپاڼه د یوې تازه نظر پوښتنې په حواله لیکي چې له مخې 60% افغانان له هیواده بهر تلل غواړي چې یو لوی ریکارډ دی. بیا په ښځو کې دا شرح شاوخوا 50% ده. ورځپاڼه لیکي دا شمیر څرګندوي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو د ژوند شرایط پکې ډېر سخت دي. ورځپاڼه لیکي له هیواده تک تقریبا یو ناممکن کار ثابتېدای شي په تیره د ښځو لپاره. ورځپاڼه لیکي د لږ تعلیم له امله 80% ښځې روزګار نه لري. بیا 90% ښځې یوازې پرایمري تعلیم لري، نو ځکه کار پیدا کول ورته ډېر ګران وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي هغه څوک چې د بهر تللو کوشش کوي اکثر پکې دې ته غاړه ایښي وي چې شاته ترې هر څه پاتې شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې تر اوسه لږ تر لږه 319 عراقیان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د حکومت خلاف په دغو مظاهرو کې تقریبا 15,000 کسان ژوبل شوي هم دي. په سلګونو کسان پکې نیول شوي او یو شمیر پکې جبري تښتول شوي دي. ورځپاڼه لیکي عراق د کلونو جګړې او تشدد وار له مخه ځپلې دی. ورځپاڼه لیکي په کال 2003 کې په عراق کې د صدام حسین حکومت ضد د امریکا د حملې او نورو یاغیتوبونو پر مهال دغه هیواد ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه وختي دي او ولس یې ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په عراق کې تشدد سیوا شوي دی او مثال یې دغه تازه مظاهرې دي. ورځپاڼه لیکي مظاهرچیان د بغداد په تحریر چوک کې دننه او شاوخوا سیمو کې راټول دي. دوی د نورو نوکریانو، خو سهولتونو او د رشوت ته خاتمه غوښتنه کوي. ورځپاڼه د عراق نوې نسل زیرک او بهادر بولي او وایي چې د سیاسي شتمنې طبقې او فرقهییزو ډلو د لرې کولو مطالبه کوي او له پشا کېدو نه انکار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د چین سینکیانګ صوبې ته د غربي سفیرانو د یو پلاوي د تک پر پلان کار کوي. ځینې ډیپلوماټان بیا ډېر هیلمن نه دي چې ګواکې دا سفر به ممکن شي. په دغه اړه د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور مهم ټکی د هارون باچان اورو.
رویټرز ایجنس د ډیپلوماټانو په حواله وایي اروپایي ټولنه د چین سینکیانګ ایالت ته د سفیرانو د یو پلاوي د ممکنه سفر پر پلان کار کوي. پر چین له دې امله نیوکه کیږي چې په یاد ایالت کې له یو غور مسلمانانو سره توپیری چلن کوي او غوی ځوروي. خو ډیپلوماټانو زیاته کړې سینکیانګ ته د سفیرانو تک به تر هغې چې ځینې شرایط ورته برابر شوي نه وي ممکن نشي. چین 13 مارچ میاشت د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته سینکیانګ ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو اروپایي ټولنې په دې ویلو سره رد کړه چې د دورې لپاره اول باید تیاری وشي. ډیپلوماټانو هغه وخت ویلي وو د سفر لپاره د چین دا شرطونه د منلو نه دي چې د اروپایي هیوادونو سفیران به د سینکیانګ ایالت لپاره د کمیونیست پارټۍ له مشر چین کوانګو سره جلا لیدنه او هم به د بشري حقوقو پر موضوع خبرې نه کوي. خو له لیکنې سره سم د چین سینکیانګ ته د اروپایي هیوادونو د سفیرانو د ممکنه سفر په اړه په وروستیو کې خبرې بیرته پیل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ایجنسی ته په لیګلی او بیان کې ویلي د دې هیواد حکومت سینکیانګ ته د اروپایي ټولنې د سفیرانو چې له تعصب پاک نظر ولري د سفر هرکلی کوي. خو ځینو ډیپلوماټانو بیا ایجنسی ته د نمونو نه خودو په شرط ویلي چې سینکیانګ ته د دوی د سفر امکان ډیر محدود دی. د دوی په خبره دا ځکه چې چین به دوی ته فرصت برابر نه کړي چې هغه څه وویني او یا هم خبرې ورباندې وکړي چې په اړه دوی اندېښنې لري. پلی کنه کې له ملګرو ملتونو سره د کار کوونکو کسانو او نورو فعالانو په حواله ویل شوی چې چین لږ تر لږه 1 میلیون یو غوریان چې د مسلمان اقلیتي ډلو غړي هم پکې شامل دي په سینکیانګ کې په کمپونو کې بند کړی دي. د نړۍ لسګونو هیوادونو چې امریکا یې په سر کې ده د سینکیانګ د کمپونو خبره غندلې او دای د خلکو د زورونې د یو خطرناک کمپاین په توګه یاد کړی. پلی کنه کې د دې اعتراضونو په جواب کې د چین دریځ هم راغستل شوی چې وایي په کمپونو کې یو غوریانو ته کسبي زده کړې ورکوي چې هدف یې سینکیانګ له اسلامي سخدریزو او بلتون پالو پاکول دي.
هم پر دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د چین په سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو دفاع کوونکي ویلي دي چې د نږدې 1500 کمپونو او جیلونو پاړې معلومات راټول کړي چرته چې د چین حکومت د یوغور نسل خلک بندي کړي دي. دا ډله تور پورې کوي چې کېدی شي په دې کیمپونو کې له 1 میلیون ډېر کسان ساتل شوي وي. په دغه اړه د ای پی خبري ایجنس د راپور مهم ټکی و.
په واشنگټن کې د مشرقي ترکستان د قومي بیدارې په نوم یوې ډلې چې له چین د سینکیانګ خپلواکي غواړي ویلي د داسې 122 مشکوکو بندیخانو په اړه معلومات موندلي چرته چې د یوغور نسل سره تړاو لرونکي کسان ساتل شوي دي او هغوی په مبینه توګه د خپل کلتور پرېښودو ته مجبوره کولی شي. ډلې ویلي د ګوګل ارت په وسیله 209 مشکوک زندانونه او سلور او یا مشکوک بیګار کیمپونه په نخه کړي. دې ډلې زیاته کړې وړاندې د دې زندانونو په اړه څه معلومات نه وو، نو موږ ویلي شو چې دغلته د بندي کسانو شمېره به نوره هم ډېره وي. د حقونو دفاع کوونکي اټکل کوي چې چین د یغور او نورو ترک نژاده نسلونو سره تړاو لرونکي له 1 میلیونه ډېر غړي بندي کړي دي. د آسیا لپاره د پینټاګان چارواکي رینډال شریور روان کال د مې په میاشت کې ویلي وو دا ښکاري چې د بندي کسانو شمېره 3 میلیونه ته نږدې ده. فعالان او عیني شاهدین وایي چې چین په زور یغوریان په اکثریتي هان نسل کې ورګډول غواړي او له دغې سره سره په مسلمانانو فشار اچوي چې خپل مذهبي اقدار پرېږدي. چین وړومبی د کیمپونو او بندیخانو په اړه راپورونه رد کړي وو، خو اوس وایي چې دغلته خلکو ته تربیه ورکوي او مسلمانان د سخت دریځ نه ژغوري. امریکا د یغوریانو سره د چین سلوک د نازی جرمني په کیمپونو کې شوي سلوک ته ورته بللې، خو په پیاوړي چین د مغربي هیوادونو نه بهر نیوکې نه کیږي. چین تیره میاشت د روسیې، پاکستان او مصر په مرسته له ملګرو ملتونو د یو بیان په ترلاسه کولو کې بریالی شو، اگرچه په دریو وړو هیوادونو د بشري حقونو د خراب حالت لپاره خپل هم نیوکی کیږي. خو دوی په خپل بیان کې د بشري حقونو په میدان کې د بیجینګ د لاسته راوړنو صفتونه کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د انګریزي اډام رسپانډ لیکلي دي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره باید اسلام آباد او کابل په شریکه حاصل وکړي او په دې لړ کې لیوبل سره مرسته وکړي. د رسپانډ په خبره په دې ورستو کې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر تلل یو ښه ګام دی. فرخند اسد د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د یو هیواد د خپل گاونډي هیواد سره په یو شمېر مسلو اختلافات او د تعلقاتو په خاص ساتلو کې د چیلنجونو سره هم مخامخېږي، خو خبره دا ده چې خپل منځي مسلې د خبرو لاله هوار کړل شي. د رسپانه په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د نومبر پر 11 کابل ته لاړل او هلته یې د افغان چارواکو سره ولیدل چې دا یو ښه ګام دی. د افغانستان یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې دواړو پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د رابللو، په پېښور کې د افغان بینک د ځمکې په شخړه دواړو خواو ته د ډزو په تبادله او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو چارواکو کابل ته تلل دا خبره هم څرګندوي چې اسلام آباد غواړي د کابل سره خپل تعلقات ښه کړي او د دغې په لړ کې د کابل د موقف ځان خبر کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI لخوا حاضر کړل شوی او ناسمه رویه ورسره شوې ده. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار سخت اعتراض کړی وو او ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د مشل بلل او له هغه سره ناوړه چلند د سفارتي اصولو خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر له هغه وروسته ISI ورغوښته وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د هغوی سفارتکار ځورول شوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیه په خپرولو سره په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د ناوړه چلن ادعا رد کړې ده. ډان ورځپاڼه لیکي دا وخت چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي چې پکې طالبان، امریکا، افغان حکومت او اسلام آباد مهم رول لري، نو باید چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په خاطر د کابل او اسلام آباد موقف یو وي او د دغې لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه له یو بل سره په خپل منځي مسلو خبرې وکړي او د خبرو له لارې د مسلو حل ولټوي.
او اوس راځو یو بلې لیکنې ته. ډان ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو په فیصلو کې جمهوري اقدارو د خپلولو په اهمیت یو مقاله خپره کړې ده. ملیحه میرزاده د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی د درنې په لړ کې د مسلم لیگ نون په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. ورځپاڼه لیکي پوښتنې کېږي چې آیا په مسلم لیگ نون کې دننه څه اختلافات دي او که څنګه، او یا په ګوند کې دننه داسې څه کسان شته چې اصل هدف ته رښتونی نه دي. ورځپاڼه لیکي دغه ګوند ښایي په خپل هدف حاصلولو کې کامیاب شوی و که پکې دننه ځینې کسان د دوه مخیزه پالیسو پر ځای د مشرتابه په دریس کلک ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي په مسلم لیگ نون هغه وخت نیوکې پیل شوې چې کله مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریون او دھرنا اعلان کړه. ورځپاڼه لیکي په پارټۍ کې دننه د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلل. دغه ګوند په لومړي ځل د اختلافاتو راپورونه رد نه کړل او ویل یې چې حتمی فیصله به رهبر نواز شریف کوي او نوموړي دغه فیصله و هم کړه. ورځپاڼه لیکي هغه څه چې وروسته وشول تر اوسه واضح نه دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون اعلان وکړ، خو په کومه طریقه چې د نواز شریف لخوا فیصله وشوه دا څرګندوي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کوم ډول خپلې پریکړې کوي. ورځپاڼه لیکي یوازې د غړو نظرونه شریک کړل شي، خو اخیری فیصله هم د ګوند مشر کوي. ډان ورځپاڼه لیکي داسې سلاره نه وي چې څرګنده شي چې په فیصله ټول رضا دي او د هغوی خوښه هم پکې شریکه ده او که څنګه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دا ضروري سوال دی چې آیا له اخیری فیصلې سره ټول راضي او کنه، او آیا دا سمه فیصله ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف او د مریم نواز د بیانیې ملاتړو پر شهباز شریف تنقید کولو چې د رپورټونو له مخې له دھرنې نه د لرې اوسېدو په حق کې دی. ورځپاڼه په پاکستان کې د ګوندونو دننه د غیر جمهوري تور طریقو خپلولو یوه غټه ستونزه بولي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د ګوندونو دننه د پریکړو جاج د صحیح او غلط پر اساس وشي. ورځپاڼه لیکي دا ډېره مهمه ده چې دغه فیصلې په جمهوري ډول وشي، ځکه چې که په دغو فیصلو کې د ټولو رایې نه وي شاملې نو هیواد او سیاسي ګوندونو ته نقصان رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
حکومت د مومندو په یک غونډه غلنۍ کې د سبزیانو منډۍ پرانستې دي. حکومتي چارواکي دا کوي چې دغه ته سبزیان او میوه په ارزانه بیا خرڅي. د سیمې خلکو یې هرکلی کړی دی، خو وایي دغه منډیو ته کروندګر خپل پیداوار نه راوړي، بلکې د زراعت د څانګې ملازمین پکې میوه او سبزیان خرڅي. شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
په مومندو کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډۍ یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړي او د سیمې کروندګر راځي او خپل سبزیانې پکې خرڅوي. دغه مارکیټ کې د عامو دوکانونو نه سبزیانې لس نه د تر 15 روپو پورې ارزانه هم ملاويږي. یو سپینګر متاول خان چې د یکون اوسیدونکو دی وای
غریب خلک چې کم دی کې 10 روپۍ زمونږ واره وا اقل سړی نه لو پیسې نقدي ور قرض چانه نه وړو، خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په 40 کې بتو دی او الګوان هم 40 دلته د ګوپیان را لکړه په 10 روپۍ او الګوان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دی، خو کروندګر ورته ډیر کم راضي ولی زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپل ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دکاندارانو سبزیان خرڅوي. د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه خودو وی ویل دوی په خپلو روپو سبزیان راوړي او خرڅوي، او دا ځکه چې له بره نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی. او همدغه خبره د سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدي نو دا بد سو ورځې درې څلور ورځې به چارواکو له پکاري چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جون ارزان کړي. خپل ملازم نه تنخواه باندې چې تر اوړو سبزي دلته کېده او هغه هم په دې جنه بوسه پورې چې هم نیو چتکړي او کوچتکړي نو هغه به دوی خیره کې ماخه په خپل کورونو ته وړي دغه تنخواه نه راوړي.
یو کروندګر سمین جان هم څو ورځې ساګ راوړو او اوس ناراضي، او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنې دا منډۍ وچلېږي، البته د غختل چې دا منډۍ بند هم نشي.
مارکیټ خو به موږ د آبادېدو کوشش کوو چې موږ دا موږ مخکې کوو نورم خوشی زموږ د لاسه، ځکه چې موږ زمیدار دې ترازونه زموږ د لاسه بخ کیږي.
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دی دغه خبره رد کړه چې ګنې د زراعت محکمې والا په خپل روبو سبزیان راوړي او دلته لکه د دکاندارانو خرڅوي، خدای وای چې مشکلات ضرور شته دي.
چون کې تاسو کا ګورئ نو دا کمی سبزیانی چې دا ټولی سبزیانی زمنګ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غوند پندایلې غندا او داسې دا خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د ذمہدارو چې سومره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وجنه خرڅيږي.
د حکومت په اعلان د غشن منډي د یکون علاوه پغلنۍ کې هم جوړه شو. خو د غلنۍ منډي د څورزو چلي دورستو بند کړي شوی. شانواز ترغزی ماشال ریډیو یا کاغون.
په پیښور کې د نومبر په نهمه پیل شوې درې دیرشمې قومي لوبې دوام لري. پرون په دغه لړ کې د ارچری یا نښې ویشتلو قومي سیالۍ وشوې چې د خیبر پښتونخوا لوبډلې پکې په قومي کچه درېیم ځای ګټلې دی. د صوبۍ لوبغاړي وایي که اسانتیاوې ورته ورکړل شي نو په نړیواله کچه هم په سیالیو کې برخه اخیستلی شي. نور حال فرحات شینواری راکوي.
په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې د آرچری یا د نخی وشتو سیالۍ سرته رسیدلې دي چې د خیبر پختونخوا ټیم پکې دریم پوزیشن ترلاسه کړی. په دې لوبو میدان کې موجود د خیبر پختونخوا ټیم کپتان وکاس خان مشال ریډیو ته وویل
دې کې ټوټل جی 11 ټیمز شامل وو. سره د سلورونا صوبې، گلګت بلتستان، اسلام آباد، پولیس ډپارټمنټ، واپډا آرمی. چونکې دې کې آرمی او واپډا ته وسایل اغه گیدی چې هغه مونږ ته نشته دی. د دې په وجه چې کوم دی مونږ د آرمی او د واپډنه په دغه دغه کې لږ شاته یو. خو دا امید لرو که ان شاء الله زمونږ اسوسییشن یا زمونږ ډایریکټریټ زمونږ د صوبې پلیئرس ته دا وسایل ورکړي نو دا ورځ به لرې نه وي چې مونږ به د دې ډپارټمنټس نه مخ کې یو ان شاء الله. اول خو زمونږ کوچ سره الله پاک خو کی چونکې هغه یو فیمیل ده خو بیا هم په دومره مصروفیات کې په دومره مسایل کې هغه مونږ لره وته او دا یو نیمه دوه میاشتې هغې سهار نه والا تر ماښامه پورې په دې ګراؤنډ کې مونږ سره نین ور کتلې دی نه باران کتلی دی مونږ سره محنت کړی دی. خو خوشحاله په دې یو چې هغه محنت اوس دغه رنگ راوړو او مونږ د پوزیشن واغېست.
فیض اللہ د بلوچستان راغلی او دی وای
365 سکول راری دی وغه 322 دا زمزه پاره اعزاز خبره ده ولیدا ډیر مشکل گیم دی دا سامان ډیر مهنګا دی نو دا فرست ټایم موږ ډیر سکور کړی دی او موږ امید لرو چې ان شاء الله په مستقبل کې به موږ تردا ښه پرفارمنس ورکو. ډیر ښه موږ ته عزت ملاو سو ډیر ښه خلک دی موږ دا امن وکاتی موږ ډیر خوشاله سو.
ساره خان د خیبر پختونخوا د نخي وشتو ټیم کوچ تا او نوموړی وای
خیبر پختونخوا ټیم چې د تھرد پوزیشن باندې په ټیم ایونت کې او دا زموږ لپاره ډیره د غټه او د فخر خبره ده چې موږ ډپارټمنټ هم شاده کړو صوبې هم شاده کړې د خپل د صوبو ټرافی م برقرار مو ساتله.
د خیبر پختونخوا د آرچری یا نخي وشتو اتحادی جنرال سیکرټری کاشف ویل چې موږ د کمو وسایلو باوجود خپل مهنت جاری ساتله.
چونکہ دلتا مونږ سره دومره وسایل نشته چې مونږ له ګورنمنت سره باندې مونږ له اکوئپمنت راکې شي. خو چونکہ د دې د بو یا د ایروز چې کم دی نو دا ډیر زیات ایکسپنسیو دی. اوس کزه تاسو ته ما چې د دې د یو درزن ایرو چې تاسو اخلي هغه تقریبا د 100,000 نه باو دی یو درزن ایرو. دې د وجه ډیر ټیلنټ زموږ ځای کیږي.
چارواکی وای دغه قومی لوبی د نومبر په نهمه په قیوم سپورټس کمپلیکس کې پیل شوی او د نومبر 15 پورې به دوام لري. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
د افغانستان په خوست کې د سکولونو استادان او زده کوونکي وایي چې په سکولونو کې د ساره د نظام د عملي کېدو سره د زده کړو لړۍ ګړندې شوې ده او د سکولونو په نظام کې خوال راغلی دی. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولای له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خارج ښاری سرندوی ډله هم رامنځته کی چې په ښار کې به د ځخونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سرندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سرندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سرندوی د ټیم غړي وایي
د دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته د روحیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره وای او خپل درس په مخ بوزي.
د پوهنې ریاست د سرندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سرندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
په اووه نوي ښوونځیو کې سرندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندویان فعال کړو.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اردن کوم دغه سر زمونږ د مشال ریډیو د سحر خبرونه وخت پای ته رسیدا. لړۍ تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. را روانو خبرونو کې زمونږ نور ملګری راځي تاسو سره تازه معلومات او راپورونه راوړي. د سحر د خبرونو نه خبر کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکړي. د الله پامان.
Oh,